د ازادي راډیو اوریدونکو نن د چهارشنبه ورځ ده. د زمري 1398 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې یا د اسد د میاشتې دوهمه نیټه ده چې نن دغه ورځ د 2019 میلادي کال د جولای له 23 سره برابر ده. د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه تر 5 بجو ده. د خبری خپرونه ده. په دې خپرونه کې خبرونه او رپورټونه خپرو. په خپرونه کې به وروسته واوري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې دوی نور په افغانستان کې د مداخلې سیاست نه چلوي او په خپل سیاست کې تغییر راوستی دی. اول به ورسو نوري اس نوري ته چې د افغانستان سیمې او د نړۍ د څو مهمو خبرونو سره په استودیو کې د ورسته بیا رپورټونه لرو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کروشیا دفاع وزارت وایي درې سرتیري نن په کابل کې په یوه چاودنه کې چې مسؤلیت یې وسله والو طالبانو اخیستی ټپیان شوي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد د راتلونکي بین الافغاني خبرو کوربتوب ته تیاری نیسي. د جنوبي کوریا چارواکي وایي روسیې په دې اړه چې یوه پوځي الوتکې د هیواد هوایي حریم ته داخله شوې ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. خبرونو تفصیل. د کروشیا دفاع وزارت وایي درې سرتیري نن په کابل کې په یوه چاودنه کې چې مسؤلیت یې وسله والو طالبانو اخیستی ټپیان شوي دي. د کابل امنیه قمندانۍ ویان فردوس افرامرز نن مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا پیښه نن سهار د سبز ولسوالۍ د ترخیلو په تنګي کې هغه مهال وشو چې د سړک د غاړې یو ماین د بهرنیو ځواکونو د موټر پر کتار وچاودید. د کروشیا دفاع وزیر دارمیر کریستچویچ نن په پلازمینه زاګرب کې خبرلان ته وویل چې پر ځواکونو یې دغه چاودنه د کابل په څنډه کې وی پوځي اډې ته نږدې شوي. هغه ویل د درې ټپي شوو سرتیرو له ډلې د یوه روغتیایي وضعیت خطرناک دی. چارواکو بیا ویلي چې پر موټر سایکل سپاره یو کس له موټرو سره ځان جنګولی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دغه ځان وژونکي حمله دوی کړې او د امریکا د استخباراتو د ادارې سیاهي کارکوونکي په نښه شوي وو. طالبانو په دې حمله کې د دو لنډ کروزر ډوله موټرو د ویجاړېدو او د سیاهي د څو کارکوونکو د وژل کېدو ادعا کړې ده. خو تر اوسه امریکایي چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د کروشیا نهه نوي سرتیري په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې دنده ترسره کوي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد د راتلونکي بین الافغاني خبرو کوربتوب ته تیار دی. د روسیې د انترفاکس خبري آژانس د خبر له مخې د هغې اعلامیې له مخې چې د دې وزارت لخوا نن خپره شوي ویل شوي چې د بین الافغاني خبرو بل دور ته د لازمو شرایطو د برابرولو لپاره کار کوي او سمرقند به د دغو خبرو کوربه وي. د دغو خبرو د ترسره کېدو مشخصه نیټه نه ده ښودل شوې خو ویل شوي چې په راتلونکي اګست میاشت کې به دغه غونډه وشي. د بهرنیو چارو وزارت هیله ښودلې چې دغه غونډه به بریالۍ وي. تر دې مخکې موسکو دوه ځلې او دوها یو ځل د دا ډول غونډو قربانه وو. د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه وایي چې عمران خان باید په عمل کې وښیي چې په افغانستان کې د سولې لپاره رښتینې هڅې کوي. عمران خان پرون په واشنگټن کې وویل چې پاکستان ته تر ستنېدو وروسته به له طالبانو سره وګوري او هغوی به وهڅوي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات د عمران خان د دې څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
عمران خان په دې خبره باندې عمل وکړي او دې حد ته یې ورسوي چې مصالح مخالفین یا طالبان چې طبعا د دوی تاثیر ورباندې ډېر حده پورې لیدل کېږي دې ته اماده کړي چې د افغانستان د دولت سره او د افغانستان د ملت سره خبرو ته کښېني اوربند وکړي او د مسالې سیاسي حل راوباسي.
طالبانو چې تر اوسه وزلې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره خبرې کړي له اوربند او د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر وایي د انټرنیټي خدمتونو په بیو کې د پام وړ کموالی راغلی. محمد فهیم هاشمي نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل ډېرو هڅو او ځینو اقداماتو وروسته دوی وتوانېدل چې د انټرنیټ بیې ډېرې راټیټې کړي.
انټرنیټ راکې شما به $96
دای وای هغه انټرنیټ چې تاسو په کورونو او دفترونو کې په $90 باندې کار او لدی ورسته کولای شئ په $72 او کاروي. نو موږ ویل د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت اترا اداري او مخابراتي شرکتونو ترمنځ کار روان دی چې په دې سره به د انټرنیټي خدمتونو کیفیت لا ښه او به نور هم راټیټ شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جنوبي کوریا چارواکي وایي روسي په دې اړه چې یو پوځي الوتکه د هېواد هوایي حریم ته داخله شوې وه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د جنوبي کوریا یان هوب خبري اژانس د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی ان له قوله نن خبر ورکړ چې ویلي د موسکو سیول ته ویلي چې ښایي یوه تخنیکي ستونزه د دې سبب شوې وي چې دغه پیښه وشي. د خبر له مخې روسیې ویلي دفاع وزارت به په دې اړه سمدستي څېړنه پیل او اړین اقدامات وکړي. د روسیې لخوا دغه پیغام پرون د روسیې پوځي اتشې سیول ته لېږدولی دی. د جنوبي کوریا د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دغه راز په دې هېواد کې د روسیې د سفارت د سرپرست مکسیم ولکوف له قوله ویلي چې وایي د ته ویلي چې روسیې په دې اړه ډېره ژوره خواشینۍ ده. رابرټ مولر به چې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه څېړنه کړې نن د کانګرس په استماعي غونډه کې برخه واخلي. ځانګړی مفتش مولر درې میاشتې وروسته له هغې چې په دې اړه له نږدې دوه نیمو کلونو څېړنو وروسته خپل وروستی رپورټ خپور کړی. په دې ځانګړې غونډه کې ګډون کوي. د نوموړي د راپور نتیجه ښیي چې د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته رسېدلې چې روسیې په دې انتخاباتو کې چې په نتیجه کې ډونالډ ترامپ بریالی شو مداخله کړې ده. مولر نن لومړی د استازو جرګې قضایي کمیټې او وروسته د استخباراتو کمیټې په غونډو کې ګډون کوي او د دیموکراتو او جمهوري غوښتونکو وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. ښایي بحثونه ډېر توند وي چې ولسمشر ترامپ او ملاتړي به هم په وړاندې سخت عکس العمل وښيي چې هغه به تر ډېره انتقادي وي. د استازو جرګې د قضایي کمیټې مشر جنرال نیدلر فاکس نیوز ته ویلي چې په دغه رپورټ کې ډېر کره شواهد شته چې ښیي ولسمشر غټ جرم او له قانون څخه سرغړونه کړې او موږ به له مولر څخه وغواړو چې حقایق د امریکا خلکو ته روښانه کړي او وروسته به وګورو چې دغه قضیه څرنګه مخته یوسو.
تاسو د ازادي رادیو اروي د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیزاد نن په کابل کې د افغانستان د ملي والی حکومت د اجرایی رئیس عبدالله بلا سره کتلې دي. دوی څه ویلي دي په دې خبرونه کې به همدارس واوري چې کله د پاکستان صدر اعظم عمران خان په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې خبري کولې وی ویل چې د افغانستان لپاره خپل سیاست بدل کړی دی او نور دوی په افغانستان کې مداخله نه کوي. په دې اړه له کابل عکس العمل نو واوري. په همدې خبرونه کې به په ولایتي رپورټونو کې له هلمند واوري
زموږ سره بشری چلند نه کیږي، زموږ سره قانوني چلند نه کیږي، زموږ سره هغه سي رویه کیږي چې هغه د انسان سره نه ده. کورونه مو ملي وردو پکښې دی، پر دې دولت باندې حق لرو، پر دې حکومت باندې حق لرو چې زموږ کورونه رانړي. زما
په
کور کې د دې
په دې خبرونه کې به له اورزګان واوري
مزرته غره دای ګرځ دغه نه کې خاصه ټوله وي یو چر وډې کله تر څوک راک ټوله وي بچان مو وځه ته ژوند.
په خبرونه کې دوه پروګرامونه لرو. د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام چې پر بشري حقوقو باندې بحث کوي، پکې او بل د ژوند په شیبو کې پروګرام. اوریدونکو د خبرونې اول مطلب مو په کابل کې د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد د لیدونکو کتنو خبرو او مشورو په اړه دی او د افغانستان د سولې په ارتباط نورې مسلې به هم پکې راوخلو. زلمی خلیلزاد پرون افغانستان ته ورسید. پر ماښام د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي او د زمام کارانو په حواله نن یې د افغانستان د ملي والی حکومت لایجرایی رئیس عبدالله بلا سره کتلی دي. زما همکار اکرام الله اکرام را سره په استودیو کې دی. اول به مخکې د دې چې اکرام د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرو ته ورسو چې وایي حکومت یې خپل سیاست بدل کړی او نور په افغانستان کې دوی مداخله نه کوي، په کابل کې به د خلیلزاد د نن دغه لیدنو کتنو او خبرو جزئیات اوریدونکو سره شریک کړو.
فرشته جان، لکسمه چې تاسو ویل د ملي والی د حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدل دي. له اجرایی رئیس ته خبر شوی خبر پانه کې راغلي دي چې په دې لیدنه کې خاغلی خلیلزاد افغانستان ته خپل تازه سفر د هدف پاړه باندې له عبدالله سره معلومات شریک کړل. په دغه اعلامیه کې د هم راغلي دي چې په دغه ناسته کې صلاح الدین رباني د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم برخه لرله، او له دې نه وروسته د زلمی خلیلزاد له خبرو وروسته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د زلمی خلیلزاد د سولې له هڅو نه مننه وکړه او یو عادلانه او تلپاتې سوله یې د افغانانو لومړیتوب وباله. لکه څنګه چې تاسو ویل ښاغلی خلیلزاد تیره ورځ افغانستان ته راغی او دلته یې تیره ورځ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم وکاته. ارګ تیر ماخام په یو اعلامیه کې ویلي وو چې ولسمشر غنی او زلمی خلیلزاد ترمنځ په لیدنه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستۍ څرګندونو باندې هر اړخیز بحث وشو او لازم وګڼل شو چې زلمی خلیلزاد د یو څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي، خو په دې اړه باندې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. زلمی خلیلزاد داسې مهال کابل ته سفر کوي له دینه وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان متحده ایالاتو ته تللی او له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې کتلي وو، او دغه لیدنې نه وروسته د التا په یو انسټیټیوټ کې چې خبرې کړې وي د افغانستان په اړه باندې خبرې کړې وي. که څه هم موږ هڅه وکړه چې د پاکستان د صدر اعظم دغه وروستیو څرګندونو په اړه د افغان حکومت دریځ راوخلو، خو د افغانستان د ولسمشر د ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دستي په دې اړه څه نه وایي، خو د نن ورځې ناوخته به افغان حکومت په دې اړه خپل دریځ اعلان کړي. خو له دې نه وړاندې د نن ورځې په جریان کې د افغانستان د سولې عالي شورا ازادي راډیو ته ویلي وو چې تیرو تجربو ته په پام سره که څه هم په پاکستان چې پاکستان د افغانستان په سوله کې رښتینې مرسته نه ده کړې، خو د عمران خان وروستۍ څرګندونو دوی هیله مند کړي دي. د دې شورا د اجرایه پلاوي وغړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته ویل
عمران خان په دې خبره باندې عمل وکړي او دې حتی ورسي چې مصالح مخالفین یا طالبان چې طبعا د دې تاثیر ور باندې د هدف پورې لیدل کېږي، دې ته آماده کړي د افغانستان د دولت سره او د افغانستان د ملت سره خبرو ته کښېني، وربند وکړي او د مسالې سیاسي حل راوباسي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي وو چې دوی به نور د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي او افغانان به پریږدي چې هر څه وغواړي هماغه سی وکړي، یوازې د سولې د پروسې لپاره به اسانتیا ورته برابرې کړي. ښاغلی خان پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې خبرې کولې، ویل چې کله چې پاکستان ته ستون شي نو هلته به له طالبانو سره وګوري او هغوی به افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي. ښاغلی خان ټینګار وکړ چې د پاکستان د پوځ په استازیتوب باندې هم خبرې کوي، ځکه په وینا یې پوځ د ټولو پالیسیو ترشا ولاړ دی، البته د ده د پالیسیو ترشا او د حکومت د پالیسیو ترشا ولاړ دی. عمران خان دا هم ویل چې دا چې د تل ټینګار کړی چې افغانستان کې روان کړکېچ د پای ته رسولو لپاره پوځي حل لاره نشته، نو طالبان پر یو څه باور لري، او کله چې د پاکستان صدر اعظم شو هغوی غوښتل چې ورسره وګوري، خو افغان حکومت د دې لیدنې ترسره کول ونه غوښتل. په دغه خبرو کې عمران خان ژمنه وکړه چې کله د پاکستان ته ستون شو له طالبانو سره به وګوري او هڅه به وکړي چې دغه ډله له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي، او همداشان په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې طالبان برخه واخلي. بلې فرشته ده،
مننه اکرامه. اوریدونکو زموږ بل همکار اجمل اند د عمران خان په دغه وروستیو خبرو باندې او دا چې کومې خبرې په واشنگټن کې په وروستیو کې د سویدي کوم عکس العملونه چې د واشنگټن څخه خبره سوي دي او کوم پرمختګونه چې په افغانستان کې سوي د افغانستان د سولې په ارتباط، په دې اړه د امریکا په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو له استاد احمد ویس وردګ سره مرکه کړې ده. اجمالاً له ښاغلي وردګ په پیل کې پوښتنه کړې ده چې کله چې پرون د افغانستان جمهور رئیس او زلمی خلیلزاد سره وکتل او پریکړه وسوه چې څو ورځې باید په کابل کې پاتې سي خبرې وکړي، نو دی څه فکر کوي چې په کابل کې د زلمی خلیلزاد د سولې هڅې آیا له ستونزو سره مخ شوي دي؟ او د عمران خان په خبرو یې هم بحث سره کړی دی. د مرکې درویدو بلنه درکوم.
زه فکر نه کوم چې دغه سې یو شی موجود وي او یا باید دغه سې یو شی موجود وي. موږ او تاسو باید ترامپ وپیژنو. ترامپ کله کله احساساتي خبرې کوي، نو فکر کوم چې چیرته د ولسمشر غنی د ترامپ دغه خبرې رانیولې وي، دا به فکر نه کوم چې داسې مناسب کار وي په دې چې د سولې پروسې نورې جدي مسلې ور ارزښت دی چې باید په هغې باندې خبرې وکړي.
په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې عمران خان ویلي دي چې دوی نور په افغانستان کې مداخله کول نه غواړي، ځکه په وینا یې په افغانستان کې هغه کوم ستراتیژیک وموک چې د یاد کړ چې د ده په وینا پخوا پوځي ادارې لټاوه، د هغې لټه خپله د پاکستان په زیان تمامه شوې ده. د وایي یوازې به همدا هڅه وکړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. آیا فکر کوي چې پاکستان رښتیا نور غواړي امریکا سره د اړیکو د ژغورلو لپاره افغانستان سوله کې رښتینې همکاري وکړي؟
زه دغسې یوه مثبت اراده په پاکستان کې محسوسوم، بلکې ټول متخصصین دغسې یو حتی سیاسیون دغسې یوه مثبت اراده په پاکستان کې هم په ملکي اداره کې او هم په نظامي اداره کې محسوسوي. پاکستان د امریکې لخوانه د ترامپ د ادارې لخوانه تر ډېر اقتصادي فشارونو او سیاسي فشارونو لاندې واقع شوی و. تاسو وګوره ډېره قوي ټویټونه ترامپ وکړل پر اوسه کال یو نیم کال دمخه، نظامي مرستې ورباندې ودرولې، حتی آی ام اف ورته پور نه ورکوه. دلته د ترانزیت کچه د افغانستان سره ډېره راټیټه شوې ده او هلته د اتصال پروژه ده په دې ټوله سیمه کې. نو فکر کوم که موږ چین ته وګورو، روسیې ته وګورو، امریکې ته وګورو، دغه طور منطقې او سیمې ته وګورو، دغسې یوه مثبت اراده موجوده ده.
عمران خان دا ویلي چې که بیرته لاړ شي له طالبانو سره به وګوري. دی وایي چې مخکې هم له طالبانو ترې د لیدنې غوښتنه کړې وه، خو دی وایي افغان حکومت یې هغه وخت مخالفت کړی او نه یې غوښتل، خو اوس یې له ولسمشر ټرمپ سره او همدارنګ له ولسمشر غني سره له خبرو وروسته پته یې لیده چې پاکستان ته که لاړ شي دی به له طالب استازو سره وګوري. څومره فکر کوئ چې نوموړی څومره کولی شي خپله عمران خان او د پاکستان واکمن چې طالبانو د دې فشار راوړي چې مخامخ خبرو ته چمتو شي د افغان حکومت سره؟
تاسو وګورئ پاکستان د غتیرو تلويفتو کلونو کې د افغانستان په کشاله کې په مستقیمه توګه دخیل دی، دغه کې د مجاهدین او د جهادي ډلو روزل وو او که دغه د طالبانو ته مسؤلیت د امریکې د مداخله وروسته طالبانو ته مسؤلیت ورکول وو. دغه پټه خبره نه ده چې پاکستان په افغانستان کې او د افغانستان په چارو کې نفوذ لري، پر طالبانو نفوذ لري. نو که چیرته پاکستان حتی ولسمشر غنی هم همدغه ویلي وو چې د افغانستان د سولې کیلۍ په اسلام آباد کې ده، نو د ما په نظر که چیرته عمران خان غواړي له طالبانو سره وویني، دغې ته باید موږ نیک شګون وګورو. او دغه څه پټه خبره هم نه ده چې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري، نو که دوی مستقیما طالبان واداره کی چې د افغانستان د حکومت سره مستقیما کینی مذاکرات و میز بانده، ده بوده ما په نظر سک پاروی او د افغانستان حکومتی باید هرکلی بود.
د امریکا په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسی علوم استاد ډاکټر احمد وایس ورده کوچی د ازادي راډیو له خبریال اجمل انصرای خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او ردونکو زموږ د افغان بیسیم د اسمسونو سیستم د کوم تخنیکی مشکل له امله دا اوس کار نه کوي، نو تاسو لطفاً پیغامونه مرستوي. زموږ همکاران اخته دي د جوړولو لپاره کار کوي، کله چې سم سو تاسو ته به اعلان وکړو. اوس به ورسو هلمند ته د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د نهر سراج ولسوالۍ د خلکو پر ستونزو رپورټ لري.
د نهر سراج ولسوالۍ د ناامن او جنګي سیمو خلک ولایت ته راغلي دي او د حکومت څخه لومړی امن، بیا د خپلو مځکو او سرایونو څخه د امنیتي ځواکونو د پوستو او مرکزونو د وتلو غوښتنه کوي. دوی اکثره دغه سیمو څخه دي چې کلونه کېږي د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جنګ لومړۍ کرښې پاته سوي دي. قومي مشر او سپین ږیری حاجي عبدالحمید یوسفزي راته وویل څو کاله کېږي چې مځکې او کورونه ځینې پاته دي. په کرایه ځایونو کې اوسیږي او اقتصادي حالت هم خراب شوی دی.
جنگونه دي هغه زموږ سره کم انساني چلند نه کیږي، زموږ سره بشري چلند نه کیږي، زموږ سره قانوني چلند نه کیږي، زموږ سره هغه سي رویه کیږي چې هغه د انسان سره نه ده. کورونه مو ملي اردو پکښې دی، پر دې دولت باندې حق لرو، پر دې حکومت باندې حق لرو چې زموږ کورونه رانلي. زما په کور کې د ده پولیس اوسیږي او زما په کور کې د ده ټانګان روان دي نړۍ. دغه حق پر لرم چې د ما بچیان را خوندي کړي.
د نهرس راج ولسوالۍ تر مرکز ګرش پرته چې په تیرو څه باندې 15 کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی، په نورو نږدې 90 سلنه سیمو کې چې د کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې دي هیڅ ډول د بیا رغونې کارونه نه دي شوي. هلته موجود کلینیکونه او ښوونځي هم د کیفیت له مخې تضمین کېدای نه سي. هلمند والي ته د نهرس راج ولسوالۍ مخورو او قومي مشرانو ویل د 601 نمبر سړک په نږدې 45 کیلومتره دواړو غاړو کې د زرګونو کسانو مځکې شاړې پاتې دي او د جګړې او دوامداره ناامنیو له امله نورو سیمو ته کډه شوي دي. د نهرس راج ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي صدیق الله ازادي راډیو ته وویل کلینیک نسته، په ښوونځي کې ملي اردو اوسیږي او د نورو ټولنیزو اسانتیاو او خدمتونو څخه هم په کلي ډول محروم دي.
زموږ غوښتنه دغه ده چې زموږ د وطن کې امن راسي. دا خو غټه خبره ده، د امن ده. بل غوښتنه مو دغه ده چې مکتب خو ګرسره ستنه په کنډو کې خو موسا دي چې ملي اردو اوسیږي او هغه بل د پولیس شاره کنډکتیا خو سره خو موږ کار نه لرو. هغه زموږ د ماشومان لپاره چې مکتب جوړ شوی دی د وخت سپا کې وس ملي اردو اوسیږي. او بل غوښتنه مو دغه ده د شپې خو موږ رقم په مشکل کې د شپې د 9 بجو د 10 بجو څخه بیا د وطن د خاصه څوک سره تر راپورته کېدای نشي.
دغه کسان د کلینیک او ښوونځي غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د معلوماتو له مخې د هلمند په لرو سیمو کې نه یوازې ګڼ ښوونځي د زده کوونکو پرمخ تړلي دي، بلکې هلته د پرانیستو هغو د کیفیت او تدریس منظم احوال اخیستل ګران کار دی. دغه ډول په هغه سیمو کې چې د جنګ لومړۍ کرښې ته نږدې دي، روغتیایي کلینیکونه او مرکزونه څنګه چې اړتیا وي خدمتونه نشي وړاندې کولی. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین وایي اول باید خلکو ته امن راوستل سي او بیا د حکومتدارۍ اړوند کارونه او خدمتونه.
نو جنگونه خود طبعا مشکلات پیخی چرته چې جنگی الته تبعی ده بربادی دی. دولت په دې تعهد لري چې ترسو خلکو ته وسا او امنیت تامین کی، وسا ژوند او امنیت تامین کی. نو دې په خاطر موږ پلانونه لرو چې ترسو موږ نورم دا ساحه پراخی کو او بل اخر خلکو په خلکو ته امنیت تامین کو.
نهرس راج ولسوالی د لشکرګاه په شمال ختیځ کې پراته ده. لشکرګاه ته نږدې او د ګرشک په ختیځ کې پراخه سیمې د کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. هغه سیمې چې خلک یې د امن او عامه خدمتونو د غوښتنې لپاره د ولایت مقام ته راغلي دي، کلونه کېږي چې کله د حکومت او کله هم د طالبانو لاس ته لویږي. کتونکي وایي په دې ډول شرایطو کې د جګړو ورهاخوا ډېره ګرانه ده چې عامو خلکو او د هغو دپاره خدمتونو ته ځانګړې پاملرنه وسي. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
هلمند به ورس اورزګان ته په اورزګان کې د ازادي راډیو خبریال د بې سرپرسته ښځو په ژوند باندې راپور جوړ کړی. دا وایي چې د اورزګان په مرکز کې په ځانګړي ډول د هغو ښځو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی چې هغوی په بازار کې خیر ټولوي او دا هغه کسان دي چې د کورونو نارینه په جګړه کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د اورزګان خلک دې مسلې ته اندېښمن دي چې ولې ورځ په ورځ په بازار کې د دغسې کسانو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. د شریف الله شرافت رپورټ په واوري.
اورزګان ولایت د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت دی چې خلک یې له کور څخه بهر میرمنو ته د کلتوري محدودیتونو له کبله د کار کولو اجازه ډېره کمه ورکوي او که د کوم چا میرمنه بهر وځي نو خلک ورته پیغور ورکوي. خو اوس په دغه ولایت کې روانې جګړې د خلکو دغه غرور او پیغور او دود او کلتور مات کړي. دا ژغ په اورزګان ولایت کې د روانې جګړې د قرباني میرمنې فاطمه دي. فاطمه 15 کاله عمر لري او یو کال وړاندې خاوند د ترینکوټ شار اړوند په خانقاه سیمه کې د سړک غاړې مین د چاودنې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. فاطمه چې د شپږو ماشومانو مور د نه یوازې ورڅخه جګړې د خپل ژوند خوږ ملګري ویل کړي، بلکې د کورنۍ سرپرستي هم ورته غاړې کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کار او کسب د نشتوالي له کبله اوس د ځان او ماشومانو لپاره د ډوډۍ د فدا کولو په موخه په ښار کې فکر کوي او خلکو ته د مرستې لاس غځوي. نه یوازې فاطمه ده چې د خپل ژوند خوږ ملګري له لاسه ورکړي، بلکې لشيرين څخه هم د ژوند ملګري رواني جګړې اخیستي او دا یوازې فریشه ده. دا هم د فاطمی په څیر د بیکاری او نه کسب له کبله په ښار کې خلکو ته د مرستې لاس غځوي. دې ازادي راډیو ته وویل چې دا کار له بدې ورځې او مجبورۍ څخه کوي او که چیرې دولت ورته د کار زمینه برابره کړي نو هیڅکله به هم چا ته د مرستې لاس ونه غځوي. پترینکوټ ښار کې د بی سرپرست میرمنو زیاتوالی خلک هم اندېښمن کړي. د دغه ښار اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د یادو میرمنو شمیر د پخوا په پرتله څو برابره لوړ سوی دی، خو دغه ښاریان د یادو میرمنو د زیاتوالي لامل جګړه یادوي. دوی له دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې نور دې روانه جګړه پای ته ورسوي او نور دې میندې نه بوروي او نه دې کونډوي.
محبله محبت او د مرکز ترینکوټ اوسیدونکي کینان ډیر زیات ډیر سوي چې کدر توامه به خید به هدا ډیر سوي چې په ورځ کې بدلته کې در توامه در 50 لا ډیر زیات شو جرا جدلته چې بس دا فکر غوړ به چرګان ډیر زیات سر دي هلاک جم
می استانلا نیک زادی د مرکز ترینکوټ وسیدم کې د جې لوی لامل هر چا ته ملمی چې هغه جنگ دی. د جې د لاسنیوي د پاره خو باید اولنې دواړو ډلو څخه دغه هیله ورزو د چې باید نور دی سول سره وکي او په خپل بینس کې سرکښین نور هواد د دغه بدبختی او د دغه ناخوالو څخه خلاص کی.
هڅه مو کړی چې په دې اړه د اورزګان ولایت د شوزو چارو د ریاست له مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو هغه په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو د اورزګان ولایت د مقام مسولین منی چې په دغه ولایت کې بي سرپرست میرمنې په ود حالات کې دي او د پخوا په پرتله څو برابر زیات شوی دي. مرستيال والي تاوله فضلی ازادي راډیو ټول چې د یادو میرمنو لپاره اوس یو شمیر حرفي پرانیستي چې زیات شمیر میرمنې په کې په کیسه زده کولو بوخت دي. خو وایي چې په راتلونکي کې هم د یادو میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره نورې پروژې هم تر لاس لاندې لري.
موږ دغه د هیرپوي زده کړو برنامه ورته لرو چې مرکز ترینکوټ کې هم ده، په یو دولسو سالو کې هم دغه ده. موږ د خیاطۍ د ګلدوزۍ همدارنګه د قالین بافۍ دغه پروګرام ورته لرو. موږ ته د زراعت وزارت خوا نه دې دپاره موږ د چرګانو پروګرام هم لرو په هنده کې چې د چرګانو برنامه راوړو. همدارنګه د مربا او د جوړول دپاره دغه یو پروګرام د خیره شته دی. د هیرپوي زده کړو عملا روانې دي، خو بیا هم بسنه نه کوي ځکه زموږ تاسو دلته جنگ سابق کال نه وخت رښتیا هم چې تعداد زیات دی د کونډو.
خو اوس اندېښنې دا دي که چیرې یادو میرمنو ته د کار زمینه برابره نه سي نو سلګونه ماشومان به نور هم له زده کړو بې برخه او بې تعلیمه لویان سي، ځکه هره بې سرپرسته میرمن په اوسط ډول څلور یا پنځه ماشومان لري چې د بېوزلۍ له کبله فشار کې له دوی سره ښځلې او یا هم فقر کوي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اورزګان.
جوان په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
او اوس له کندوز زموږ خبریال اجمل آریان وایي چې پر 3000 هکتاره ځمکه باندې خټکی سږ کال کرل سوی او د خټکو حاصل بیخې ښه سوی، خو خلک شکایت لري چې د خرڅلاو لپاره بازار نسته.
که څه هم په کندوز کې د خټکیو د مچانو ناروغۍ په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې، خو د تیر کال په پرتله سږ کال د خټکیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت کروندګر وایي چې تیر کال د سړې هوا له کبله تر ځمکې لاندې د خټکیو د مچ د له منځه تللو له کبله د خټکیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ دوه تنو بزګرانو عبدالودود او جان محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
قیمت نه لري چې رای وړو په 2000 یو سراچه زی او دغه اصلات دې موږ نه غشت په خاور خمیر دي چې چیرنه کی
روش کال دا خټکه اوی اتیا وسل خرچه دی. شش کال چلوي خربې 500 روپۍ ډیر شپې شل به موږ د دولت نه غواړو چې د بازار وګوري بازار ورته پیدا کړي.
په ورته وخت کې د کندوز خر د خټکوي په مارکیټ کې یو شمیر سیمې سوداګر بیا وایي چې هر ورځ لدی ولای څخه تر 500 پورې باروډونکو موټرونو له خټکوي باریږي د هیواد نور ولایتونو او دغه راس پاکستان ته صادریږي. نموري ولایت کې دوه تنو سیمایزو سوداګرو حاجی نایب او صلاح الدین په دې اړه وویل.
دا د پاکستان هیواد ته موږ صادرو او خپل په داخل د افغانستان کې د افغانستان خپل ولایتو ته لکه مرکز کابل ته او جلال آباد او لغمان او کونړ او دې ولایتو ته موږ د خربوزې انتقالو.
او فلم په کندوز کې د افغانستان خټکای نو کښې زیاده جینتور زرمتی الپچاغ غازی خانی دا چې دې پاس ولایتو ته مثال کابل ته ځي مزار خواته دا خو خټکای هغه ته.
لدې سره سم د کندوز د کرنې او بلګونې او مالداری ریاست چارواکي هم وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د نوموړي ادارې رئیس عبدالهادي قرلوخ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
خربوزه یې کې امسال کښت شده 2984
هکتار. سږ کال د کندوز په 2904 هکتار ابي ځمکه کې او دغه راز په 1324 هکتار للمي ځمکه کې خټکي کرل شوي دي او سږ کال کروندګر هم د خټکیو له حاصلاتو څخه راضي دي.
ترجمه لاریان رپورت مو واورید. دغه رپورت تاسو موږ پر ویبپاڼه باندې مفصل لوستلی سئ او اورېدلی سئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی azadiradio.com. اوس به ورسو نوریاس نوری ته چې د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کروشیا دفاع وزارت تایید کړ چې هغه سرتیری چې نن په کابل کې په چاودنه کې له دوو نورو ملګرو سره ټپي شوی و سا ورکړه. د کروشیا دفاع وزیر دامیر کریستچویچ نن په پلازمینه زاګرب کې خبرلاند وویل پر ځواکونو دغه چاودنه د کابل په څنډه کې یوې پوځي اډې ته نږدې شوې و. هغه مخکې ویلي و د دې ټپي شویو سرتیرو له ډلې د یوه روغتیایي وضعیت خطرناک دی. طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی او ویلي چې په دې حمله کې یوه ځان وژونکي د امریکا د استخباراتو د ادارې کارکوونکي په نښه کړي وو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد د راتلونکي بین الافغاني خبرو کوربتوب ته تیار دی. د روسیې د انترفاکس خبري اژانس د خبر له مخې د هغې اعلامیې له مخې چې د دې وزارت له خوا نن خپره شوې ویل شوي چې د بین الافغاني خبرو بل دور ته د لازمو شرایطو د برابرولو لپاره کار کوي او سمرقند به د دغو خبرو کوربه وي. د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستان د صدراعظم د وروستیو څرګندونو په اړه وایي چې عمران خان باید په عمل کې وښیي چې په افغانستان کې د سولې لپاره رښتینې هڅه کوي. عمران خان پرون په واشنګټن کې ول پاکستان ته تر ستنېدو وروسته به له طالبانو سره وګوري او هغوی به وهڅوي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د جنوبي کوریا چارواکي وایي روسیې په دې اړه چې یوه پوځي الوتکې د هیواد هوایي حریم ته داخله شوې وه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. رابرټ مولر به چې د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه څېړنه کړې نن د کانګرس په یوه استماعي غونډه کې برخه واخلي. او د راپورونو له مخې اسرائیل نن سهار وختي د سوریې په جنوب کې جولان وړل ته نږدې د سوریې د پوځ او ملاتړو ځواکونو پر مرکزونو د توغندیو برید کړی دی.
اوس به ورسو رحمت الله افغان ته چې سپورتي خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر مانی وایي چې فرحان یوسف سای د کرکټ بورډ د غړي او عمومي رئیس په توګه ټاکل شوی. د ارک په فیسبوک پاڼه کې د ښاغلي یوسف سی په اړه نور معلومات نه دي خپاره سوي. له دې وړاندې عزیز الله فضلي د کرکټ بورډ عمومي رئیس و. دا د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالیو له پای ته رسېدو را په دې خوا چې افغان لوبډلې پکې هیڅ بریا خپله نه سوی کړای. په افغان کرکټ بورډ کې په لوړه کچه څوم تغیر دی چې رامنځته کیږي. له دې وړاندې د کرکټ بورډ اجرایي رئیس اسدالله خان هم له خپلې دندې لرې او پر ځای یې لطف الله ستانکزی وټاکل سو. په هلمند کې د فوټبال د پیل سوي سیالیو په لومړۍ کې د نوي یاران لوبډلې اتفاق لوبډلې ته 6-0 ماتې ورکړه. دا سیالۍ نن د هلمند د فوټبال فدراسیون له لوري پیل سوې وي. په دې سیالیو کې د هلمند د فوټبال 12 لوبډلې برخه لري. او د افغانستان اجرایي رئیس کرکټ ملي لوبډله په نړۍ او افغانستان کې د ویاړ او احترام وړ وبلله. عبدالله عبدالله ملي لوبډلې سره د لیدنې په مهال وویل چې ملي لوبډلې په سختو شرایطو کې د نړۍ له پیاوړي لوبډلو سره ځان سیال کړی چې دا د ټولو افغانانو لپاره د ویاړ ځای دی.
اوریدونکو وروسته په دې خپرونه کې دوه پروګرامونه لرو. دا اوس تقریبا د دوه پروګرامونو مو د تیار دي د خپرولو لپاره. د بشري حقوقو ځانګړي پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام خو تر هغه مخکې ولنډ یادونه کوم چې د ازادي راډیو د ځانګړي مرکې په پروګرام کې زموږ همکار اسمت سروان د افغانستان د المپیک د کمیټې له رئیس حفیظ الله ولی رحیمی سره مرکه کړې ده. دغه ویډیویي مرکه که درویدو علاقه مندي لري تاسو زموږ پر ویب پاڼه باندې کتلی او اورېدلی سئ. ازادي راډیو ټکی کا
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. سرل دچ په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له مجبوریت خپل وړه ماشومان کار ته لیږي، خو داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې بې له کوم مجبوریت په دې خاطر چې دوی په اصطلاح اولاد په راتلونکي کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سختو او شاقه کارونو ته مجبوریږي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د څانګې مشر نجیب الله ببرکزی زدران دی. زدران صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی. که په پیل کې د مقدمی په توګه په دې وغږیږو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابیږي چې اوس یې هم افغان ماشومان کوي.
مننه تاسو نه. د ماشومانو د حقونو کنونسیون او د کار د